په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغې له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې په خپلو سیاستونو کې بدلون راوړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو له یوه پوه سره مرکه کړې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرون له افغان ولسمشر سره خبرې کړې وایي هېواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دا هېواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. د امریکا د متحدو ایالتونو نوي ولسمشر جو بایدن پرون د لوړې له مراسمو وروسته د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالډ ترامپ تګلارې باطلوي. د پاکستان پوز وی یو بلستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدول شي په بریالۍ توګه آزمویلی دی. بشپړ خبرونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هېواد په افغانستان کې داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دا هېواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. ترودو دغه څرګندونې پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د ارک خبر پاڼه وایي ترودو له ښاغلي غني سره په دغو خبرو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. دواړو لورو د ناتو د دفاع وزیرانو د راتلونکي غونډې په اړه چې په فبروري کې جوړیږي هم خبرې وکړې او وی ویل دې غونډه کې به د افغانستان په وړاندې ګډ او همغږی سیاست رامنځته کیږي چې له مخې د سولې خبرې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر دغه راز پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له سرپرست او شارز دافر راس ویلسن او د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره هم د سولې پر بهیر او د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. دغه راز افغان ولسمشر جو بایدن ته هم د نوي دندې د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بللی او ټینګار کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. سټیفانو پونتیکورو په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سولې د داسې هر اړخیز تړون ملاتړ کوي چې په خبره د افغانستان مهمې لاسته راوړنې پکې خوندي شي. پونتیکورو دا څرګندونې پرون ماښام له پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او له بل پخواني جهادي مشر د اسلامي وحدت ګوند له مشر محمد کریم خلیلی سره تر لیدنو کتنو وروسته کړې دي. پونتیکورو له تیرو څو ورځو راهیسې له افغان چارواکو او یو شمېر سیاستوالو سره د سولې په تړاو د خبرو لړۍ پیل کړې ده. ناتو له دې وړاندې ویلي چې له افغانستان شرایطو ته په کتو خپل سرتیري باسي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا دې هیواد کې تازه د خپلو ځواکونو شمېر 2500 ته راکم کړی دی. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د دریو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. کرکټ بورډ وایي افغان لوبغاړو دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. دا سیالۍ د افغانستان په وخت د سهار په 10:30 بجو په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. دا په تېر نږدې یو کال کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لومړنۍ نړیواله سیالي ده. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دغه سریز دویم او درېیمې لوبې د جنوري په 23 او 26 نېټه ترسره کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. جو بایدن د امریکا د شپږتل ویختمو ولسمشر په توګه لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ترامپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. 58 کلن بایدن ته د امریکا د سترې محکمې قاضي القضات جان رابرټ د کانګرس په انګړ کې قسم ورکړ. بایدن د انجیل پر هغې نسخې قسم یاد کړ چې له 1993 کال راهیسې د له کورنۍ سره دی. تر لوړې وروسته نوموړي ولسته په وینا کې وویل،
زه تاسو سره دا ژمنه کوم چې زه به د ټولو امریکایانو ولسمشر اوسم، د ټولو امریکایانو، او تاسو سره وعده کوم چې د هغو کسانو چې د ما ملاتړ نه دی کړی عیناً د هغو کسانو په څیر ننګه کوم چې ملاتړ یې کړی دی.
بایدن په 2008 او 2013 کلونو کې هم د انجیل پر همدې نسخه هغه مهال قسم خوړلی و چې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما د مرستیال په توګه دنده پیلوله. دغه راز د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ تګلارې باطلوي. په یوه اجرایوي فرمان کې د ترامپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. سپینې ماڼۍ دغه پالیسي پر مذهبي ریښو ولاړه له بهرنیو د ویرې پالیسۍ بللې ده. د ترامپ لخوا د دغې پالیسۍ له مخې چې هغه په 2018 میلادي کال کې اعلان کړې وه، متحدو ایالتونو ته د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن پر اتباعو د ننوتو بندیز لګول شوی و. عراق او سودان وروسته له دغې لسته وویستل شول، خو چاد، شمالي کوریا او وینزویلا پکې ورزیات شول. د ولسمشر بایدن لخوا د یو بل اجرایوي فرمان له مخې د روغتیا له نړیوال سازمان WHO څخه د متحدو ایالتونو وتل درول کیږي. پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال په دې اړه پریکړه کړې وه. د بایدن د پریکړې له مخې متحده ایالات د روغتیا په نړیوال سازمان کې پاتې کیږي او هم اداره په پام کې لري چې د کوواکس په نوم نړیوال ائتلاف سره چې له دوو نورو ډلو سره یو ځای هڅه کوي د کووید-19 ناروغۍ په وړاندې واکسین د نړۍ بې وزلو هیوادونو ته ورسیږي یو ځای شي. د پاکستان په وزوی یو بلاستیک توغندۍ چې اټومي سروکي لیک د ولې شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی لزمکې نه ځمکې ته دغه توغندۍ چې شاهین درې نومیږي د 2500 کیلومترو واټن وهلی شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر د هیواد لوی درسیز جنرال ندیم رضا له قوله ویلي چې د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې پر خپل حاکمیت د هر ډول تیري مخه ونیسي. شاهین درې توغندۍ د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وازمویل شو. پاکستان او سیال هند وسلتونونه او بیلابیل ډول توغندۍ لري او لکه چې دوه ګاونډیو هیوادونو له برېټانیا خپلواکي اخیستې درې ځلې خپلو کې جګړه کړې ده او د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوې چاودنې لږ تر لږه 2 تنه وژلي او 8 نور ټپیان کړي دي. په دې چاودنه کې چې زورور یاده شوې یوه ودانۍ یو څه ویجاړ شوې او شاوخوا ولاړ یو شمېر موټر سوځېدلې دي. د بیړنیو خدمتونو د ادارو مسؤلانو ویلي دي یو ټپي حالت نازک دی. د مادرید خاروال په سیمه کې خبر اعلان ته ویلي داسې ښکاري چې چاودنه دی په یوې ودانۍ کې د ګازو له کبله رامنځته شوې وي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او د هغه له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. جو بایدن پرون د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه او وی ویل چې هڅه کوي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو په تیریبیا متحدینو سره خپلې اړیکې ښه کړي.
ورستو یو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي.
آیا د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي؟
دا خبره ډېره جدي شي چې د منطقې په چوکاټ کې د افغانستان حل ولټوي.
په دې اړه مو په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې ده. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو د افغانستان البته مطالب او راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د غرض به وړاندې په یو راپور کې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم درو پیژنو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. جو بایدن پرون د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم هغه ته د کار د پیل مبارکي ورکړه او له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنه وکړه. دا چې افغان چارواکي بایدن ته د مبارکي په پیغام کې څه ویلي په دې اړه نور د اسدالله الدین په راپور کې اورو.
جو بایدن تر لوړې وروسته خبرو کې که څه هم د افغانستان په اړه څه ونه ویل، خو د ولسمشر په ګډون یو شمېر افغان چارواکو هغه ته د دندې د پایل مبارکي ورکړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، په دې سختو شیبو کې افغانستان له خپل اصلي شریک متحده ایالاتونو سره د سولې او ترهګرۍ له څو اړخیزو ستونزو سره د مبارزې په خاطر څنګ په څنګ درېږي. ښاغلی غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د امریکا له شارج دافیر راس ویلسن او د ناتو له قمندان سکاټ میلر سره هم لیدو کاته کړی دی. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلی چې د خبرو کې د افغانستان او د امریکا د نوې ادارې پر اړیکو مفصل بحثونه شوي دي. د بایدن د کار له پایله یوه ورځ مخکې د بهرنۍ چارو وزارت لپاره د هغه نوماند وزیر انتونی بلینکن ویلي د امریکا او طالبانو د دوهې هوکړه به له سره ارزوي. بلینکن د امریکا د سنا جرګې غړو ته ویلي غواړي پوه شي چې په دې تړون کې د څه په اړه خبرې شوي دي. دا زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم ښاغلي بایدن او د هغې لومړۍ مرستیالې کمالا هریس ته مبارکي ورکړې. ښاغلي عبدالله پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي هیله من دی چې له خپلو امریکایي ملګرو سره به پر سولې، ثبات، بشري حقونو او د ټولو لپاره پر سوکالۍ کار وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم که څه هم د بایدن د لوړې په تړاو تر بیګانه وخته څه نه و ویلي، خو په دې اړه یې زموږ د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي بایدن ویلي چې د افغانستان جګړه به ختموي او خپل عسکر به باسي. بایدن داسې مهال سپینې ماڼۍ ته راغی چې په افغانستان کې د ځواکونو حضور نږدې شل کلان شو. په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت اعلان وکړ چې افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر تر ټولو ټیټې کچې یعنې 2500 ته رسولی. لا هم معلومه نه ده چې امریکا به له طالبانو سره د ترامپ د ادارې د هوکړې له مخې له افغانستانه روان کال خپل ټول سرتیري وباسي او که نه. خو جو بایدن د خپلو ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال ویلي وو که بریالی شي افغانستان او عراق کې یو شمیر سرتیري پرېږدي.
ومورېدل چې جو بایدن پرون د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هغه ته د کار د پیل مبارکي ورکړې او له ادارې سره د ښې ملګرتیا ژمنې کړې دي. یو شمېر نورو افغان مشرانو هم بایدن ته د کار د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. په دې اړه مې مخکې په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا د بایدن اداره به د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل کړي؟
ګومان نه کوم چې دې ستر بدلون راشي. اما څه تعدیلات شاید په کې راشي لپاره چې د سولې پروسه موثره کړي، ځکه په اوسنیو شرایطو کې ټول ورته ګوري چې دغه پروسه چې شروع سوله اول خو ناوخته شروع سوله، تاخیر باندې شروع سوه، ډېر وخت ووت او امریکا خپل قواوې ډېرې وویستلې، اما طالبانو هغه تعهدات چې کړي وو په هغه ونه درېدل. مثلا خوشرویت کم نه کړې، جګړې کمې نه کړې، زیاتې کړې، او لبل خو د ترګرو سره القاعده سره روابط قابل ندیش کوي فکر کوي، او دی په دې فکر کې دي چې لږه موقع استفاده کوي چې امریکا اسکر ضروري او دی به لاس به بروي په دغه کې، نو ځکه تعدیل ایجاب کوي. دا تعدیل به شاید یو نتیجه بدوي چې د افغانستان حکومت سره مرسته دوام ورکړي لپاره شي د مذاکرات لپاره یو فشار رامنځته کوي.
او
لبل خو د قواو د وصلو موده به وګدا کوي.
بله، تاسو اشاره وکړه چې د سول لپاره به فشار نه زیات کړي. انټونی بلینکن هم ورم ورځ د امریکا سناجرګي په استمای غونډه کې وویل چې د طالبانو او د واشنگتن ترمنز دغه تړون لسره مطالعه کوي او ارزوي او ګوري چې په دې کې څه رکل شوی دی. یعنی فکر کوي چې دغه تړون مطلق باطل شي؟
نه، دا ګومان نه کوم، ځکه چې په اصولو کې امریکا غواړي چې دغه جنگ زر ختم کړي، او د جنگ د ختمېدو تر ټولو مؤثره لاره د سولې مذاکرات دي. ګومان نه کوم سولې مذاکرات څوک له منځه یوسي یا منسوخ کړي. اما د امریکې نامزد خارجه وزیر په سنا کې وویل چې ما دغه موافقه نه ده لوستې، کله چې ووایو پس هغه کې به بیا د تغییر په برخه کې به تصویب ونیسو. د دې لپاره چې هغه نه غواړي چې مخکې له مخکې یو څه ووایي چې وروسته بیا نشي کولی. اما په عمومي شکل سره په وروستو سره چې د کانګرس ته وګوري، د امریکې د نورو هغه کسان چې په پالیسي باندې اثر لري هغو ته وګوري، دغه د سولې موافقه، د سولې خبرې تر ټولو مؤثره لاره ګڼي د دې لپاره چې امریکا ضروري لري منطقې نه. اما چې تر اوسه پورې دغه د سولې مذاکراتو څه پرمختګ نه دی کړی، نو ایجاب کوي چې یو څه تعدیلات پکې راشي.
بله، دغه موافقه بین الافغانی خبرو ته لار پرانستل د افغانستان دولت او د طالبان مرکچیان سره کیناستل درې میاشتې تقریبا وهل چې کرن لار نهایی کړي وسم د جنوري ل 15 سره ناستي د غوړي چې اجنډا نهایی کی خو خبرې ډېرې پڅ زیاته پټه په دریدل ښکاری ل دې سره مختلف لورونه داسې غوښتنې هم مترکی چې منځګړی ته ضرورت دی د وضعیت په پام سره فکر کوي چې آیا امریکا به نور هم پکې جدي کېل شي د سولې په دې خبرو کې چې افغانستان دولت او د طالبانو د مرکچانو ترمنځ روان دي
چې موافقه رضا شو په هغه وخت کې داسې نظریه و په امریکا کې چې منطقوي حل ممکن نه دی ځکه چې منطقي په خپل منځو کې سره جنجال لري راځي چې د جاربه لاره ونیسو د طالبانو سره موافقه وکړه په دې پرشي هغه د افغانستان له خلکو سره خبرې وکړي ځکه طالبان همیشه ویلي وو چې خارجي قواوې نه وسی مو مذاکره نه کوي دا لاریونه مګر اوس پیلن دې تراغلی دي اکثر شاید دا خبرې دې جدي شي چې د منطقي په چوکاټ کې د افغانستان د حل ولټو شي ځکه د افغانستان ټول امزایګان ټول افغانستان چې دی په دې دغه دی سره سلا دي چې امریکا مخکې دې چې سولې موافقه ونشي باید ونوځي له منطقي نه دا لار دې تاوروي چې د افغانستان د می نه وروسته هم د امریکا څخه کوی په افغانستان کې پات شي او د سیمې د موافقه په اساس د همکاری په اساس باندې یو حل لار راوځي د افغانستان لپاره
تیر تجربه ته په پام سره فکر نه کوي چې د سیمې لپاره یو اجماع چې وکول شي ټول د سیمې هیوادونه هغه چې با نفوذ دي سره راټول شي او په یو خلو وای چې موږ افغانستان کې امن غواړو او غواړو چې د سولې د خبرې نتیجې ته ورسیږي ځکه مختلف لوري مختلفې ګټې تعقیبوي
فعلا زیاتره نظریات داسې دي چې هر کسان چې زیاتره دخیل دي د افغانستان په مسایلو کې روسیه ده، چین ده، پاکستان ده، ایران ده، او امریکا ده. دو قفه منسکی یو تفاوق را منسکی شد. زکر چه ترسود توافق را منسکی نشی، افغانستان ده حل را به مشکل وید. لبلی خواه، امریکا ده تلیوالش در جنگ ختم کی. در جنگ ده همسایگان و ده دستی میدی، اولو پا کمک بندی ختم بیدلش.
یوه وروسته پوښتنه د ترامپ اړی کې د نړۍ مشرانو سره له هیوادونو سره چندان خې نه وي اوس چې جو بایدن وخت رسیږي د کسان په خپل خبرو کې ویل چې غواړي بیرته د امریکا حیثیت او اعتبار په نړۍ کې اعاده کړي د مشرتابه رول او له هیوادونو سره بیرته اړیکه کې کړي فکر کوي چې دغه پالیسی چې جو بایدن کې مختونی سي د خو اړیکو او د خنیت پر بنسټ نړۍ په تیر بیا له سیمه هیوادونو سره چې افغانستان مسله ورسره نښته ده خې کړي دا به یو مسر رول ولوبوي د افغانستان د جګړې د پاتره سوال او د هیواد د امن او سولې ټینګېدو په برخه کې
خو د بایدن اداره دې ته دیواله ده چې حتمان د نړۍ له متحدو سره خپل روابط په لاس سره ټینګي او په مشترک ډول سره د عمده مسایلو چې د دوه هیوادونو ګټې پکې یعنی ګټې لري په مشترک ډول سره د حل لار ورته پیدا کړي افغانستان تقریبا داسې یو ځای دی چې ډېر هیوادونه پکې مشترک دي تصمیمونه لري افغانستان یو وزنه داده چې ډېر رقیب هیوادونه یو رقم نظر لري کړي نو ځکه د منطقوي او جهاني تفاهم له لارې د افغانستان د مسلې د حل اسانه کړي
په امریکا کې د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وو
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو د خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو
په دې خبرونه کې نن بیا هم په دې خبرې کې و چې آیا د بایدن اداره به د افغانستان په وړاندې خپل سیاستونه بدل کړي خو اوس باید د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو مللی بشیر ته به وښو
Stars and Stripes ورځپاڼې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه مقاله خپره کړې ده په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د هر سرتیري په پرتله اوه قراردادیان استخدام کړي دي په مقاله کې راغلي چې په داسې حال کې چې تر 3000 زیات قراردادیان په افغانستان کې ستا پینټاګون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته کم شوی دی د پینټاګون تر راپور لمخې په اکتوبر میاشت کې د قراردادیانو شمیر 4300 ته کم شو چې دا د مخکې په پرتله 40% کموالی شي مقاله یادونه کوي چې د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي په هدف درامست سویو بندیزونو لکبله ګڼ قراردادیان څو میاشتې په افغانستان کې بند پاتو د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې په پای کې لیکلي چې دا ستونزه په ډسمبر میاشت کې هغه مهال حل سوه چې د امریکا له دفاع وزارت سره یې غونډه جوړه کړه. دا خبره د دفاع وزارت ته یو راپور له قوله ویل سوې ده. برتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د بېوزلۍ زیاتېدو ته پام کړی دی. د مقالې لیکوال لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال شاوخوا 10 میلیونه کوچنیانو د خوړو له کمښت سره مخامخ سوي او د سیف د چلډرن موسسې له قوله یې لیکلي چې د دې ستونزې د حل لپاره شاوخوا 1 میلیارد پاوند ته اړتیا ده. په دې مقاله کې راغلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي بحران سره په داسې حال کې مخامخ سوي چې د کار فرصتونه کم سوي او د خوړو بیې لوړې سوي دي. وړاندې په مقاله کې لولو چې د سیف د چلډرن خبرداری په داسې حال کې دی چې 2 ورځې مخکې ملګرو ملتونو هم خبرداری ورکړی و چې روان کال تر 50 کلونو کم عمره افغان کوچنیان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. په 2020 کال کې نړیوال بانک اټکل کړی و چې د کورونا ویروس وبا پر صادراتو منفی اغیز کړی چې په نتیجه کې د شیانو بیې لوړې سوې. د ټلیګراف مقاله لیکي چې د کورونا ویروس د وبا او روانې جګړې له کبله بشري وضعیت نور هم خراب سوی دی. د مقالې په وینا د افغانستان نیمه نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو اوري مخکله د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن درو پیژنول اسد الله الدین نبو اوري چې بایدن پرنده لوړې په مراسمو کې څه وویل.
جو بایدن ته د امریکا د سترې محکمې قاضي القضات جان رابرت د انجیل پر هغې نسخې لوړه یا قسم ورکړ چې له 19 پیړۍ را په دې خوا د دل کورنۍ سره دی.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
د بایدن تر لوري مخکې کمالا هریس لوړه وکړه او نوموړې لومړنۍ میرمن او بیا لومړنۍ تور پوستې ده چې د لومړۍ مرستیالۍ څوکۍ ته رسیږي.
Congratulations, Mr. President.
د لوړې دا مراسم د کورونا وبا تر سیوري او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شول. بایدن له لوړې وروسته ولسته په وینا کې وویل یووالی د مختتګ یوازنۍ لاره ده او زیاتې کړه چې ډیموکراسي غالبه شوه. بایدن پر کانګرس د ډونالډ ټرمپ د پلویانو یرغل او ټاکنیزو ناندریو ته په اشارې وویل امریکا سختې ورځې تیرې کړې.
ورستیو اونیو او میاشتو مونږ ته له درده ډک درس راکړ. دلته واقعیت او د دروغو خبرې دي. د واک او ګټې لپاره دروغ ویل شوی دي. مونږ د امریکایانو او په ځانګړې توګه د رهبرانو داسې رهبرانو په توګه چې د اساسي قانون د عزت او د ولس د ساتنې ژمنې مو کړې دي مسؤلیت لرو چې د حقایقو ننګه وکړو او دروغو ته ماتې ورکړو.
بایدن وویل دا د امریکا دیموکراسۍ تاریخ هیلو نویوالی او حلارو ورځ ده. بایدن د امریکا له پولو بهر خلکو ته هم پیغام درلود او ویل له نورو ملتونو سره یووالی به بیرته ورغوي. ده وویل موږ به بیرته یووالی ورغوو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونیو ستونزو د حل په خاطر بلکې د نن او سبا د ننګونو لپاره. د لوړې په دغو مراسمو کې ډونالډ ټرمپ ګډون نه وکړی. دا په 1325 کلونو کې لومړنی ځل دی چې د امریکا یو ولسمشر د خپل ځایناستي د لوړې مراسمو کې برخه نه اخلي. دغو مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کړی و. د امریکا بل پخوانی ولسمشر جیمی کارټر چې 89 کاله عمر لري نه دی توانېدلی چې دغو مراسمو کې ګډون وکړي. د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس او یو شمیر نور جمهوریپال قانون جوړونکي بیا د لوړې مراسمو کې حاضر وو. ترامپ پرون د امریکا په وخت سهار 8:15 له سپینې ماڼۍ ووت او په یوې هلیکاپټره کې هغو مراسمو ته ولاړ چې د ده د خدای پامانی په هدف جوړ شوي وو. ترامپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایدن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته یې د ښو چارو هیله وښوده. ده ویلي د پام وړ کارونو بنسټ یې تر شا پرېښی دی. د خدای پامانۍ له مراسمو وروسته ترامپ میرمن او د کورنۍ نور غړي د هوایي ځواک په الوتکه کې فلوریدا ته ولېږدول شول چې هلته بیرته د امریکا د یو ځانګړي اوسیدونکي په توګه خپل ژوند پیل کړي. ټاکل شوی بایدن د کار په لومړیو ورځو کې د کډوالۍ د اقلیم د بدلون او له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخو کې د ټرمپ ځینې پریکړې لغوه کړې.
بایدن هم دا کار وکړ. پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالد ټرمپ تګلارې باطلوي. پرون له نږدې 50 کاله سیاست وروسته جو بایدن د امریکا د متحدو ایالتونو د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د جو بایدن د ژوند لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې چې اجمل آن ترتیب کړی دی.
ډیموکرات جو بایدن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکیچ کې ښکیل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایدن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په 6 وروسته لاغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د 3 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایدن د دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
دا مظاهره نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډیرو نورو امریکایانو په څیر مې سخت ټکان خوړلی او خوشنۍ شوی یم. په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شېبې سره مخامخ کېږي.
د نومبر د 3 نیټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو بایدن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایدن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ و. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم لا ترلاسه کولو وروسته بایدن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال 30 و، د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی 46 په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایدن تر دې 2 مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته لاخې له دې سیالۍ په شاشو څرګنده شوه. په وینا او د حقوق پوهنځي په یوې رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانیستل شوه، هغه څه چې د تورپوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایدن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایدن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 350,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستی، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیمې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایدن همدارنګه ژمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو 100 ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایروس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایدن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریز لرلو تراولي. په وسنی کمپاین کې بایدن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایدن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریز لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایدن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړي بیرته ورغوي. بل بارو د اسوشیټډ پریس یو خبریال دی، هغه د بایدن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي.
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندې له ادعاو سره مخ دی. څو میرمنې چې مخکې همکارانې وي بایدن یې په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتي تور لګولی، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګه د بوریس ما په نوم د غازو د یو اوکراینی شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د زوی د مادي ګټې سره د تړلې رول له کبله هم انتقادو نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا مرستیال ولسمشر و. بایدن او زوی د اوکراین په تړاو د هر ډول ناسمې کړنې ترسره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دندې منل یو تیروتنه وه. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکی شخص دی چې د ولسمشرۍ د څوکۍ لوړ پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تیروتنې کړي او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
د جو بایدن په باب مو واورېدل. د هغه مرستیال کمالا هاریس څوک؟ د هاریس لومړنۍ هندي افریقایي ټبر امریکایي ده چې پرونی د امریکا د ولسمشر د مرستیالۍ په توګه د وفاداري لوړه وکړه. د ازادي راډیو په بل خبرونه کې به کمالا هاریس درو پیژنو. اوس یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو چې پرون یې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې وای، هیواد په افغانستان کې د داسې سولې ملاتړ کوي چې له مخې دغه هیواد باثباته او خپلواک شي او ولسواک نظام ولري. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي چې له دوه پخواني جهادي مشرانو عبدالرب رسول سیاف او د اسلامي وحدت ګوند له مشر کریم خلیلی سره خبرې کړې، د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت تاریخي بللی او ټینګار یې کړی چې دا موقع باید له لاسه ونه وځي. د افغانستان او ایرلند کرکټ لوبډلې نن د درې ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالۍ ترسره کوي. جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه پرون لوړه وکړه او له دې سره د ډونالډ ټرمپ د واک څلور کلنه دوره پای ته ورسېده. بایدن پرون د کار په لومړۍ ورځ څو اجرایوي فرمانونه صادر کړل چې د یو لړ مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې باطلوي. په یو اجرایوي فرمان کې د ټرمپ هغه پالیسي لغوه کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته د اکثریت مسلمان میشتو هیوادونو د وګړو پر ننوتو بندیز لګولی و. د پاکستان پوځ وایي یو بلاستیک توغندی چې اټومي سروکې لیږدولی شي په بریالۍ توګه ازمویلی دی. له ځمکې نه ځمکې ته دغه توغندی چې شاهین درې نومیږي د 2250 کیلومترو واټن وهلی شي. د خبرونو تفصیل موږ غوښتي بیا هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، اساسي بشري حقوقو او ژوند په شی بو کې دوه راپورونه لرو. خبريال مو وژنې تر سره لیکنه پرون په کونل کې فرنګیانو او ژورنالیستانو غونډه وکړه او حمید نور ژوند وژغوري په نوم هغو ماشومانو ته وینه ورکړه چې د وینې د کمی په ناروغي اخته دي. لسمې د ازادي راډیو د خبريال راپور ته بغښ شو.
په کونړ کې خبریالانو د رسنیو کارکونکو فرهنګیانو خبریال موجنی یو د ویني ورکړې سره د هغو ژوند وژغوري چې څوک ستاسو ویني ته اړتیا لري په نوم کمپاین تر سره کړ. خبریالان وایي کله به خو د ولسونو ستونزې د چارواکو تر وګونو او دفترونو رسوي، نو لبل لوري غواړي د ویني ورکړې سره د جګړې ټپیانو او د ویني د کمیلرونکو ناروغانو رنز او درد را کم کړي. په ختیځ کې د سلام وطندار راډیو خبریال امید دیدار
هغه ناروغانو ته چې ویني ته ضرورت لري او میاشت په میاشت هغوی ته وینه بدلیږي، دوی خبریالانو دغه ناروغانو ته وینه ورکړله او شعار ده چې خبریالان مه وژنئ. دوی نه یوازې دا چې خبر رسونه کوي، اطلاع رسونه کوي او د خلکو ستونزې حکومتونو سره شریک کوي، د خلکو ژوند هم ژغورلی شي او د خلکو د ژوند په ژغورلو کې خپله هڅه کوي.
د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وایي که څه هم چې په اوسنیو شپو ورځو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي خپل د امنیتي ستونزو له امله ګواښونو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې نورو ته د وینې په ورکړه ژوند ورکړي.
هغه څوک چې د وینې له کمبود سره مخ دي، تکلیف لري او مرض لري، هغوی ته وینه ورکوي، صدقه جاریه ده او ژوند ورکوي.
د ویني د راټولون کې ډلې مشر ډاکټر نصیر ازادي راډیو ته ویل دوی له تیرو دوو کالو څخه د ویني د کمی یا تلسمیا ناروغانو ته په زرګونه سیسی وینه راټوله کړې ده.
موږ نن د خبريال موجنې د دې نوم لاندې په اټلس فرهنګ ریاست کې د ویني راټولولو کمپاین وکړو. موږ په کونړ ولایت کې 122 تلسمیا ماشومان لرو. دغه ماشومان دي کوم چې زمونږ استادو ویني ته ضرورت لري. نو خبريال موجنې خبريال د انسان ژوند ژغوري. تزر سیسی وینه راغونډکله تقریبا 300 نفر ځان سب کړو. افغان فرصت کې یو پروګرام کړو چې پاغه کې موزر سیسی وینه راغونډکلې او 200 نفر سب کړو ځان سره.
په کونړ کې په داسې حال کې خبريال مو وجنی او د وینې په ورکړه نور ته ژوند ورکړي کمپاین تر سره کیږي چې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي په ګډون شپږ تنه خبريالان وجل شوې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان انتخاباتي کمیسیونونو د هیواد د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه یو نظر پوښتنه پیل کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا نظر پوښتنه له سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه په دې خاطر کیږي چې د انتخاباتو قانون کې تعدیلات راشي او هغه د ټولو لپاره د منلو وړ شي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو د خبريال راپور ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټاکنو کې د تیرو ستونزو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل راوستلو هلې ځلې پیل کړي. د دې هیواد انتخاباتي کمیسیونونو د چهارشنبه په ورځ د همدې هدف لپاره د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو له استازو څخه نظر غوښتنه پیل کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د دې غونډې په پیل کې وویل چې د انتخاباتو قانون باید هر اړخیز او ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. د افغانستان د انتخاباتو اوسنۍ جوړښت د ولسمشر د تقنینی فرمان پر بنسټ رامنځته شوی، خو ویل شوی چې دا جوړښت جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. له دې مخکې سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو څارونکو بنسټونو ویلي چې د انتخاباتو قانون باید تعدیل او د دې هیواد انتخاباتي سیستم اصلاح شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې فیفا رئیس محمد نعیم ازغری ازادي راډیو ته وویل چې د دې هیواد اوسنۍ انتخاباتي سیستم ستونزې لري او باید پکې پراخ بدلون رامنځته شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی وایي چې د افغانستان د انتخاباتو په اوسنی قانون کې لزګونه موارد تعدیلاتو ته اړتیا لري. دی وایي مهم مسائل سوبودی انتخابات، د ټاکنو برېښنایی کېدل، حوزه بندی، انتخاباتي جرمونه او سرغړاونې، د رای ورکوونکو لیست، د کاندیدانو د شمیر کمیدل او نور مسائل دي. ممکن سلوخت ماده د تعدیل وړ وي. نوموړي وویل چې په نننۍ غونډه کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو په 15 کمیټو کې د انتخاباتو د قانون د تعدیل په اړه خپل نظرونه وړاندې کړل او دا لړۍ به دغه شان دوام عمومي. له 2004 میلادي کال راهیسې ټولې ټاکنې چې په افغانستان کې ترسره شوي په یو ډول سره په کې ستونزې وي، پرې انتقادونه شوي او ان د پایلو له منلو یې انکار شوی. د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ په سیاسي هوکړه کې هم د افغانستان د انتخاباتي سیستم پر جدي اصلاح ټینګار شوی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. بیا هم خوشاله يم چې په دې خبرونه کې ساس پدرانه چوپړ کې حاضر شوی يم. دوستانو نن په سوله باندې غږیږو چې سوله څه شی ده او څنګه کولای شو چې په هیواد کې سوله راولو او کوم خندونه د سوله په وړاندې شتون لري. په دې موضوع به د غل مال غلرې معیار د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څنګه مرستیال سره خبرې وکړو. په پیل کې به غل معیار ته خرغ لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې اول خو به د سولې په اړه راته ووایي چې سوله یعنی څه.
سلام، مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم، او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم دا چې سوله په لغت کې لغوي معنا سویل امن، سموالی، سروالی او هم یا د دواړو غړو پای ته رسولو ته، یا هم ویلی شو چې پخلا کولو ته وایي. او په اصطلاح کې سوله د سیاستوالو لخوا اوربان ته ویلی شو چې د سیاستوالو لخوا په جګړه کې کله چې اوربان کېږي درسونه ویلی، یا هم ویلی شو چې د یو سیمې یا یو هېواد هغه ژوند ته سوله وایي چې یو عادي ډول روان وي، خلک د قانون په سیوري کې سوله ییز او ارامه ژوند. څرنګه مې چې وویل، سوله یو ضرورت ده د یو ټولنې، او الله جل جلاله هم مؤمنان سولې ته رابللي دي، او سوله د ژوند په چارو کې تر ټولو غوره زیور او د خوشحاله ژوند د خوشحاله ژوند جوهر بللی دی. همدارنګه الله جل جلاله هر انسان د خپل ځوان پر بنسټ باندې مکلف کړی دی چې د سولې په لاره کې هڅې وکړي. هم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په سوله باندې تاکید کاوه، او یو مثال ویلی شم چې د حدیبې د سولې پیمان. نو په دې اساس باندې سوله د کورنۍ له چاپېریال څخه نیولې د هېواد ټولنې او نړۍ په کچه د وګړو ترمنځ غوره که سوله د ژوند ښېګڼه ده، نیکمرغي ده، پرمختګ او یو روښانه جوهر ده چې انسانان چې د انسانانو ژوند ته خوښي، ښکلا او حرس. نو ویلی شم چې سوله د تاوتریخوالي نشتون، د عدالت تامین، د انساني کرامت ته ارزښت، او د وګړو خپلو اساسي حقوقو ته لاسرسی زما په نظر سوله ده.
آغلی مایار، په کومو حالاتو کې د سولې شتون امکان لري؟
مننه. بعضې حالات دي چې په هغه کې که چېرته په یو ټولنه کې واوسي نو د سولې شتون به امکان ولري او سوله وي. مثلا له هغې حالاتو څخه ویلی شم دا چې خلک د ډار او تاوتریخوالي د ګواښ پرته په خوندیتوب کې ژوند وکړي، یعنی د ټولنې هر غړی وکولی شي چې په دې ډار سره د ژوند ټولې چارې له هر ډول ډار پرته سرته ورسوي، او هیڅکله تاوتریخوالي او ظلم وجود ونه لري، او هیڅ ناروا او عمل په هغه ټولنه کې ونه باسي. نو یو حالت دا ده. بل حالت یې کولی شو ووایو چې دا قانون د ټولو پر وړاندې یو شان تللی، خلک په قضایي سیستم باندې باور ولري، او د خلکو حقونه په عادلانه او اغېزمنه توګه د قضایي عدلي امنیتي ادارو لري په خوندي توګه وساتل، نو د سولې امکان به شتون ولري. همدارنګه ویلی شو چې هر څوک کولی شي چې په سیاسي پرېکړو کې لکه د قوانینو، مقرراتو او پالیسۍ جوړولو کې ګډون وکړي، او حکومت خلکو ته حساب ورکړي، او ملت د یو خدمتګار په توګه عمل وکړي، نه د یو حاکم په توګه. په دغې حالاتو کې کولی شي ووایي چې د سولې شتون امکان لري. همدارنګه هر څوک کله چې په یو ټولنه کې خپلو بنسټیزو اړتیاوو لکه خوړو، پاکو اوبو، سرپنا، ښوونې او روزنې، روغتیا، او د ژوند سپېڅلي چاپېریال ته د دین، قوم، ژبې، ملت، مذهب، نژاد پام نیولو پرته یو شان لاسرسی ولري، نو پرته له شک پرته دا کار هغه سبب د دې کېږي چې موږ په خپله ټولنه کې د سولې شاید او د سولې د درلودو شاید وسو، یعنې په ټولنه کې یو عادلانه نظام حاکم وي، ټولې فیصلې د قانون له مخې او د خلکو لخوا مطرح شي، د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. همدارنګه ویلی شو چې خلک د هغوی د ځانګړي هویت په پام کې نیولو پرته د کار او ژوند یو شان، هغوی ته د هغوی د وړتیا سره سم د کار شرایط برابر شي، او د هېواد په هره برخه یا سیمه کې چې خوښه وي سکونت اختیار کړي، او هر ډول ګواښ پرته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو کوم حالات چې ما تاسو ویلي، په دې حالاتو شتون د عدالت په رڼا کې کولای شو چې سوله ولرو، او په خپله ټولنه کې د سولې شاید.
مننه کوم. آغلی مایار، البته کوم عوامل او اسباب دي چې په یوې ټولنه کې یا یو هېواد کې سوله نه راځي یا سوله نه وي؟
کولای شم ووایم د تاسو د دې پوښتنې په ځواب کې چې مخکې حالات چې ما تاسو ته وویل، د دې حالاتو نشتون حتما د دې عامل ده چې سوله په یو ټولنه کې رانشي. مثلا د ټولنې وګړي د قانون په مقابل برابر مثلا دوی هغه خپل اساسي ضرورت چې لري اړتیاوې هغوی ته لاسرسی ونه لري، نو دوی دا په خپل عادي سبب کېږي چې دوی په یو ډول هغه خپل لومړني ضرورت لاسته راوړي، چې دا عادي سبب کېږي چې متاسفانه چې سوله موږ ونه لرو. همدارنګه مثلا مخکې ما وویل چې د قانون د ټولو پر وړاندې باید یو شان پلی شي، نو که چېرته قانون ټولو پر وړاندې یو شان پلی نه شي نو حتما سبب د دې کېږي چې بعض اختلافات منځته راشي او هغه ارامتیا او سوله چې په یو ټولنه کې باید وي نه لرو. نو دغه ټول عوامل دي چې د سوله د نشتون سبب ګرځي. همدارنګه په سیاسي پریکړو کې لکه مخکې چې ما وویل چې په بعضو قوانین مقرر پالیسي جوړولو کې باید د ټولنې وګړي ګډون ولري، چې څه دغه څه ونه شي نو دا هم یو سلسله اختلافات منځ ته راځي او سبب د دې کېږي چې موږ سوله ونه لرو. همدارنګه نور ډېر عوامل لري چې سبب د دې کېږي چې د هغې په پام کې نه نیولو سره موږ نشو کولی.
غلی مایار، اوس په افغاني ټولنه کې البته د سولې په وړاندې کوم خنډونه تاسو وینئ؟
مننه. د سولې د راتګ پر وړاندې زموږ په ټولنه کې خنډونه شته. له هغې څخه یې زه کولای شم ووایم نیابتي جنګونه فعلاً چې موږ خپله ټولنه کې لرو، دغه د سولې په وړاندې یو خنډ ده. تروریزم یو خنډ ده. همدارنګه انساني کرامت ته نه پاملرنه د مخالفینو لخوا دا یو خنډ. همدا ټول سبب مشکلات چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي.
ښه کورودان، غلی مایا، روسنه کولای شو چې البته سوله راولو په خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې کومې حل لارې چارې شته؟
مننه. ټولنې د ټولو اتباعو د حقوقو تامین په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو تامین د قانون اساسي پر مطابق باندې فعلاً په دې موضوع کې اوس دا خبره روانې دي. دا یو ډېره مهمه خبره ده چې په نظر کې ونیول شي او د سولې راوستلو لپاره باید او د قانون اساسي ټول مواد باید تدبیر شي، پلی شي او ټول احکام باید رعایت شي. همدارنګه د دفاعي امنیتي او ملکي خدماتو ټول هغه فعالیتونه چې دي د قانون په مطابق صحیح څنګه چې موږ قانون اساسي لرو او نو قوانین او کولای شو مثلا ووایو چې هیڅ یو تروریستي شبکې یا ګروه ته باید اجازه ورنه کړل شي وروسته له دې چې دوی خپل فعالیت او خپل نفوس په افغانستان کې دي. زما په نظر باندې دغه د حل لارې دي چې وکړل شو د سولې ته د رسېدو په لار کې.
ډېر زیاته مننه کور ودان اغلی مایا. درنو دوستانو، تاسو د بشري حقوقو د خپلواک میسون د سیړنې او ارزونې د څانګې مرستيالې ملغلرې معیار خبرې واوریدي. دا د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا مو په پاک ځختن سپارم. الله مو مل شه. روختیا نړیوال سازمان څوی
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړې کلا یا قلعه بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبري است.
احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلعه و.
قلعه بلند یا لوړه کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جویی ته نه کوي.
نې نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړې کلا لرغونتوب ته تم کیګو بیا ارزښت چیرو د لوړې کلا ل چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړی. قدرمن اوریدونکو، خای تاسو به په کابل کې د شهرارا د برج په خوا کې تیر شوی است او برج ته به مو نږدې په لوړې خوبرانې ویجاړې او لوټې لوټې کلا هم سترګې لګېدلې وي. په دې ورانې ګډې وډې لوړې کلا کې یو وخت د شاهانو تګ راتګ و. په پخوا وختونو کې به د وخت حاکمانو د ښار په لوړه څوکه کې داسې ځای جوړاوه چې نورې سیمې ورنه ولیدلی شي. هلته به یې په کافي اندازه سپکې او درنې وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به یې د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوې جوړې شوې چې یوه یې د کوله پشتې پر غونډۍ او بله یې همدا د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلا وه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخصو څخه رغېدلي دي چې لوړوالی 5 متره او بر 1 متر و. د لوړې کلا پر دیوالونه 2 برجه او د دروازې پر سر 2 برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې له رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلعه بلند چې د موږ سره د قلعه سید سرور خان په نامه باندې ثبت دی، دا د ملالۍ زیژنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلعه د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې وي چې دا یو نظامي قلعه وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې 2 پوړۍ چون په مرور زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې ورانو ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودور نه پورته کېږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلای بلند په خوا کې کور لري. له ده به پوښتنه وکړو چې د کلا په اکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل، دوهم ډګروال ده. نو دغلته تقریبا 1/3 کلا کېږي چې موږ دلته ژوند کوو.
ډېر ښه. دا راته وایه چې د دې کلا په اکله قلای بلند چې ورته وایي کنه څه خاطرې لري؟
دا سابق د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې قطعات عسکري و. دا تپه تاسو ګورئ، دا مکمله په شمول د دغه قلعه چې دلته م سربازانو ژوند کاوه. بیا قدیمي کورونه دلته جوړ شوي دي په داخل کې، او دغلته سربازانو ژوند کاوه. دا قلعه په هغه وخت کې دومره صدمه نه درلودله، او فعلا چې اوس دغه قلعه تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي، او دا قلعه هم په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خواته تقریبا 10 کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سره نښتي دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه، د لوړې کلا یا قلای بلند د ارزښت په هکله مو ورنه پوښتلي دي. د نوموړې خبرې هم په مرکه کې اورو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده، نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیک شی ده، یو د چا خبره سابقه معمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د موږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
موږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خوا او شا ته لیدل کېږي هغه کسان چې محتاط دي.
هو هغه شته. ګل دې په مخ، ګل دې په مخ، سپیم دلته ډېر تاویږي، او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخته راغله وړي یې غلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې باد اتو 9 بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي.
ته خپله چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه ښه کسان تیر شوي دي، څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارنو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خرابه ویلې نه ورکومه، او دا ما رسول لرمه چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خو ګروي ناسته یم، ما شخصي کور نه دی چې دلته یو 2 کوټې ځانته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلعه کې دننه
نه، دا شاوخوا کې باوس د دې چې دلته ګل دی په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په معنی نه یم، زه ما ډېر خوښېږي. ډیر ډیر او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما نه لاسرسی لرلای زه ورتلم په خو کې ورته ولیدلم دا اتقا سار د ډیر یو تاریخي ځای ده دا هم له جوړ کی
د سیمه د وسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامی کلا په خوښه کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده یوازې به نظامی لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل سید اصغر چې لسلو کلونو را په دې خوا په یادې سیمه کې اوسېږي وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ نو لاغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله تیلان دی تیر لوی باغو دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړ کړله دا قلعه بلند جوړ کړ دی که یو فرقه جوړ کړې او د دې دروازې نه مخپور ته چې فعلا زمونږ کور دی دا کورونه د دې د فرقه مشرانو وو
تاسو ویل چې د قلعه بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه نومونه یې راته ویلی سي چې څوک وو
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې مونږ واخېسته په نوم د سید اکبر خان وو فرقه مشرو او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکیدم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشرو چې اوس یې پکې نوسي و اولاده هم زندگی کوي
بله دې ته ولې قلای بلند وایي دا ډېره لوړه ده که څنګه
دا خپله تپه ده لاندې د دې سفونه ایستل نو دا بدون د کانکریټ بدون د سیخ بدون د رینه دغه تپه داسې خیاستو په دي کې چې خپله دا شکل ده
یعنی خپله یې شکل د یو قلا درلود
خپله دغه تپه کوټې دي
بله څه وخت بیا خراب اسوه
تر ظاهر خان تر داود خان ختم پورې دا مستحکم و کلک و طول محبات اصلا دلته ساتل کېدل همدا قلا برحاله و پس د کودتای افت سور نه بیا دا قلا دلته د سوا مگر په هغه شکل اصولي نه وه
اوس قلای بلند په څه ډول حالت کې ده
بیخي ویرانه شوې ده صرف د امیر حبیب الله کلکانی جسد یې راوړو همدلته یې دفن کړی دی نور پکې کوم شی نشته
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم اله تیرا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زد کوم تاریخ دیوان شمه وطن
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي میراثونو د ساتنې او بیا رغونې په برخه کې کار کوي خو یو شمیر ارزښتمن او لرغوني آثار او ځایونه ورنه پاتې کیږي د بیلګې په توګه په کابل کې د شهرارا لوړه کلا یادولی شو دا چې ولې لوړې کلا ته پام نه کیږي دا او د تورته پښتني مو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالاحد عباسی څخه کړی دی په پیل کې مور نه پښتلی چې لوړه کلا په کوم سبک جوړاوه
سب په دې د خټو یا د پخسي خلا ده د سی خاص معماری او غنه لري خو خپل دغه کماند دروازې دغه د سب د عبدالرحمن خان د دوري دغه کمانونو په شکل باندې دی
رئیس موږ د کابل په شراره کې لوړې کلا ته ورغلو واقعا سی په ډیر بد وضعیت و کلا ورانه سوي ده خو شای ساتون کې نسته لبلې خو هغه کسان چې په نشي توک باندې روک دي دوی ناس دیالته آیا تاسو د دې تاریخي کلا په اکله خبر یاست
بله په خو دلته د اردو یو پوسټا والته او مونږه ډاډه وو چې دلته دا پوسټا به دایمي وي او هلته به تحقیق له حفاظت وکړي ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چې نظامی ساحه و نه زه په خو هم دقیق له نظامی استفاده کیدله او مونږه بیا خبر نیو چې دوی کله وتلې دي قلا هم دسه پریښې ده ان شاء الله مونږه به دا بندوبست وکړو چې هلته یو پوسټه فراس کو د سفر دول از دقیقې چې هغه قلا خوندي شي او تر څو چې مونږه د هغې لپاره بودیجه پیدا کړو ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو ان شاء الله چې د هغې حفاظت په هکله باندې مونږه
یو تجویز نیسو.
بله، لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې تا مونږ دیننه دی ورننوتلو جرأت ونه کړ، ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي. څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث، دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي؟
هر زر مونږ دغه اقدام کوو او مونږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسته ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روږ دي او د دې خلان استفاده کوي، کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسائل هم وي، د دې جلوګیری وکړي.
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده، له بلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه، ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري، ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دوی ټولو ته رسیدګي وکړو. موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو، موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی. یو آبده په کابل کې جوړو، درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هماغه توازن یا انوال هغه مراد شي هلته.
که په آخر کې درته وایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړېږي؟
زه فکر کوم چې دریم قدم کې ده، نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دې ته هم پاملرنه وکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ستاسو مننه.
درن دوستانو، په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغوني څیزونه په پوره امانتداری سره وساتل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا، ښې چاره.